ونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. د دې سات په خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر څرګندونې د افغانستان د اوسني امنیتي وضعیت په اړه خبرو، خو د مطالبو تر بشپړې معرفي مخکې به خبرونه سره واورو. جانقه علي کوزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي له د اداري فساد مسلې اعتبار ته زیان رسولی. د امریکا د یوې امنیتي کمپنۍ دوه تنه د افغانانو په وژلو تورن شوي، په کراچۍ کې بمې چاودنه شوي. او ایران وایي تختول شوي درې تنه امریکایان به ایران وایي نیول شوي درې تنه امریکایان به ژر خوشي نه شي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له الجزیره تلویزیون سره په یوې خاصې مرکې کې په افغانستان کې د اداري فساد په ضد روانې مبارزې دفاع وکړه. وایي نړیوالو خبری رسنیو د فساد په مسلې کې د اعتبار او حیثیت ته زیان رسولی. جمهور رئیس کرزی په مرکې کې وویل په لندن کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرانس کې له افغانستان سره د نورو مرستو غوښتنه به ونه کړي، بلکې له نړیوالې ټولنې څخه به وغواړي چې په افغانستان کې په خپل سر نیونې د کورونو لټون او د ملکي خلکو مرګ ژوبلې د بندې کړي. د امریکایي شخصي امنیتي کمپنۍ بلاک واټر دوه تنه کارکوونکي تیر کال په کابل کې د دوو افغانانو د وژلو په جرم تورن شول. د کسانو په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په مهال په افغانانو ډزې کړې وې. تورنو کسانو جسټن کینن او کریس ډراتلیف اسوسییټډ پریس اژانس سره په مرکې کې ویلي دوی په حقه په هغه موټر ډزې کړې وې چې د دوی د سپرلۍ د موټر په مخ کې له بل موټر سره ټکر کړی و، او وروسته یې د موټر مخ د دوی د موټر په لور راګرځولی و. د بلاک واټر د کارکوونکو په ډزو کې دوه تنه افغانان مړه او یو بل کس ټپي شوی و. هغه مهال یاد شوي دوه کسان جسټن او کریس د کمپنۍ له اصولو څخه د سرغړونې په جرم له دندو ایستل شوي ول. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د زراعت د چارو څو تنه کارپوهان استوي. امریکایي چارواکو پرون وویل د امریکا د کرنې وزیر تامی ویلساک به په راتلونکو دوه ورځو کې افغانستان ته لاړه شي، او ورپسې به افغانستان او پاکستان ته د امریکا خاص استازی ریچرډ هولبروک هم د هیواد ته سفر وکړي. چارواکي وایي هول بروک به افغانستان ته له تلو مخکې په ابوظبي کې د افغانستان لپاره د څو نورو هیوادونو له استازو سره غونډه هم وکړي. د امریکا حکومت وایي په افغانستان کې کرنه او په خاص ډول د نشه یي موادو له کر څخه د بزګرانو راړول د بې وزلۍ د له منځه وړلو او امنیت په کار کې زیات اهمیت لري. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په یو کور کې د چاودنې له وجې شپږ کسان وژل شوي. پولیسو په کور کې لاسي بمونه، ماشینګڼۍ او د ځینو راپورونو په اساس د ځان وژنې واسکټونه هم میندلي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر وسیم احمد وایي داسې بریښي چې چاودنه په کور کې د ساتل شوو چاودیدونکو موادو له وجې شوي وي. د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر علاءالدین بروجردین نوویل هغه درې تنه غره ختونکي امریکایان چې د تیر جولای میاشت کې نیول شوي وو په نږدې وخت کې به له بنده خوشي نه شي. د دې درېو امریکایانو کورنۍ وایي اولادونه یې په غلطۍ کې د عراق په شمال کې ایران ته اوښتي ول. د ایران حکومت وایي دا درې تنه د امریکا جاسوسان دي. بروجردی دغه راز وویل امریکایانو په 2001 میلادي کال کې درې تنه ایراني ډیپلوماتان په عراق کې نیولي ول او دوه کاله یې په بند کې ساتلي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جف موریل وایي دفاع وزیر رابرټ ګیټس به لږ تر لږه د 2010 کال تر پایه په خپلې دندې پاته وي. موریل زیاته کړه جمهور رئیس باراک اوباما د ډسمبر میاشت کې صلاح شو چې ښاغلی ګیټس دې په 2010 کال کې د دفاع د وزیر په دندې پاته وي. نوموړی د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بش لخوا د دفاع د وزیر په دندې ګمارل شوی و، خو جمهور رئیس اوباما پرې فشار اچولی چې دندې ته دوام ورکړي. د جمهور رئیس اوباما ادارې تر اوسه د نوموړي د کار د دورې د ختمېدو نیټه نه ده په ګوته کړې. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په تیرو درې ورځو کې پرون د دوهم ځل لپاره دا خبره وکړه چې د هغو اشتباهګانو د اصلاح اړتیا ده چې د ترورستانو په لیست کې شامل یو نایجیریایي د کرسمس په ورځ د امریکا په مسافروونکي الوتکه کې د سفر اجازه ترلاسه کړې وه. جمهور رئیس اوباما وویل د مسافرو د سخت لټون په شمول به سخت اقدامات ترلاسه لاندې ونیول شي او دغه راز به د ترورستانو د څار لیست هم پراخ شي. د امریکا جمهور رئیس څرګنده کړه چې د دې د پیښې په اړه د کوم چارواکي د استعفا په لټه کې نه دی او دا د سیستم یوه ناکامي وه. د اسرائیلو جنگي الوتکو د پنجشنبې په ورځ په غزې تړانګې کې هوایي حمله وکړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه تنه فلسطین وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د غزې په ښار خان یونس او رافا ښارګوټو کې د چاودنو راپورونه ورکړل شوي. داسې بریښي چې اسرائیلو دا حمله د هوان د هغو حملو په بدل کې کړي چې په همدې ورځ له غزې څخه په اسرائیلو شوي وې. د اسرائیلو وسلوالو ځواکونو د هوایي بریدونو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. عیني شاهدان وایي د اسرائیلو جنگي الوتکو له بمباریو او هوایي حملو مخکې د خبرتیا پاڼې غورځولې وې او له خلکو یې غوښتي وو چې د اسرائیلو او فلسطینیانو له پولو څخه د 300 متره لرې شي. په پاڼو کې لیکل شوي وو که څوک پولو ته نږدې کېږي له خطر سره به مخامخ شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. افغان ولسمشر د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه او د لندن د نړیوال کنفرانس په ارتباط توضیحات ورکړی دي. د حامد کرزي د څرګندونو ترڅنګ مو په هلمند کې له وروستیو امنیتي پیښو خبرو. پروانه خبرونه کې به همداراس د خوست مشانو ګیله در سره شریکه کړو. د افغان ښځو شکایت هم دراورو او په خیبر دره همداراس د کراچۍ په ښار کې مو له چاودنو خبرو. د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي څېره او شخصیت هم در پیښنو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له الجزیره تلویزیون سره په اختصاصي مرکه کې د اداري فساد لنډیوالو سره د افغان حکومت د اړیکو پاړه او د افغانستان د امنیتي وضعیت په ارتباط توضیحات ورکړي دي. په دغه مرکه کې د لندن د کانفرنس په باره کې هم افغان ولسمشر خبرې کړي دي. ټاکل شوې ده چې دغه نړیواله غونډه د افغانستان په اړه تقریبا درې اونۍ وروسته پیل شي. له الجزیره تلویزیون سره د حامد کرزي مرکه چې جزئیات یې نن خپره شوې دي رضوان مراد رپورټ لري.
افغان ولسمشر له الجزیره تلویزیون سره په تازه مرکه کې د اداري فساد پر ضد د خپل حکومت لروانی او شوې مبارزې دفاع وکړه او ویل لوی دزو خبری آژانسونو او مطبوعاتو د فساد په مسأله کې د هغه اعتبار او شهرت ته زیان رسولی دی. ولسمشر کرزي ویل د خپل ځان په اړه د هغو لوی دزو هیوادونو پر ښو نظریاتو تکیه نه کوي چې افغانستان ته خپل سرتیري استولی دي. حامد کرزي چې الجزیره سره په خبرو کې په وار وار د افغانستان په خپلواکۍ ټینګار کو په لندن کې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه ویل هغه او ملګری به د لندن په کانفرنس کې د نورو پیسو غوښتنه ونه کړي بلکې له نړیوالو ځواکونو به وغواړي چې په افغانستان کې په خپل سر نیونې او د شپې لخوا د خلکو په کورونو حملې بندې کړي او د افغان ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته نور د پای ټکی کېږدي. خاغلی کرزي وړاندې ویل د نړیوالې ټولنې رضایت او خواخوږۍ ته اړتیا نه لري ځکه چې د هغه په وینا نړیوال قوتونه افغانستان ته د خپلو هدفونو لپاره راغلي دي. افغان ولسمشر ویل افغانان هم خپل اهداف لري او هغه د دې هیواد ثبات او د خلکو امنیت دی. د افغانستان جمهور رئیس له الجزیره تلویزیون سره په خبرو کې ویل نړیوال او په ځانګړي ډول لویدیځ هیوادونه باید د افغانستان د خلکو او حکومت درناوی وکړي او په دې پوه شي چې موږ هم خلک یو یو هیواد یو من خپل ګټې خپل تاریخ او خپل ویاړونه لرو. کرزي زیاته کړه د افغانستان د خلکو غریبي باید د دې هیواد د خلکو پسې ملنډې او دوی ته توهین ونه ګرځي. په افغانستان کې د اداري او مالی فساد د مسئلې په اړه حامد کرزي الجزیره ته ویل د افغانستان حکومت د هغه فساد پر ضد مبارزه کوي چې یوازې د افغان چارواکو لخوا کیږي. جمهور رئیس کرزي په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پلي کولو په اړه د خپل حکومت له کار څخه رضایت څرګند کړ او وی ویل افغانستان اوس خپل اساسي قانون لري، انتخابات مو کړی دي او د ډیموکراسۍ د عملي کېدو لپاره مو هر اړین ګام اخیستی دی. افغان ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د انتخاباتو په مسأله کې لویدیځ مطبوعات ملامت کړل چې د ده په وینا د درغلیو موضوع ته لمن وهله.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
بهرنیو ځواکونو په هلمند کې د ځان وژونکو حملو د طرحو په تور 15 کسان نیولې دي. همداراز د هلمند په نابې ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو د یوې حملې د ترسره کولو په ترڅ کې د یوه طالب قمندان د نیولو خبر ورکړی دی. دا خبرونه په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو له لوري په دوو بیلابیلو خبر پاڼو کې رسنیو ته ورکړل شوې دي. په عین حال کې د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې نیول شوی کس ملکی دی او اوس یې د خوشي کېدو هڅې پیل کړي دي. طالبان هم دغو ځواکونو ته د مرژوبلې د اړولو خبرونه ورکوي. د دغو موضوعاتو په اړه له هلمنده له خپل خبریال اورو.
په هلمند کې د میشتو حساب ځواکونو له لورې په یوه رالېږدل سوې خبر پڼه کې لیکل سوي دي چې د نهر سراج د وردګانو کلي ته چیرمه په یوه داسې کور باندې حمله کړې ده چې د ځان مرګو بریدونو د لارښوونې تر څنګ په کې د ځان مرګو بریدونو د جوړولو لپاره تابیا نیول کېده. په خبر پڼه کې راغلي دي چې 15 تنه شکمن یې په دې تور نیولي دي او تر پلټنو وروسته به معلومه سي چې آیا دوی هم د ځان مرګو د لارښوونو کار کاوه که نه. دا حساب ځواکونو لورې په یوه بله خبر پاڼه کې چې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته سول سوې ده راغلي دي چې په ناوې ولسوالۍ کې یو مشکوک طالب قمندان نیولی دی چې د من جوړونې او ځانمرګو د لارښوونو کار یې کاوه. خو د ناوې ولسوالۍ خلک وایي نیول سوی کس د طالبانو د من جوړولو لارښوونکی نه بلکې یو ملکي کس دی. د کاري په نوم د ناوې ولسوالۍ یو قومي مشر راته د تلیفون پر کشول بهرنیو ځواکونو ملکي کس له ځان سره وړی دی. د بهرنیو ځواکونو له لورې د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر غړو په داسې حال کې د چاپو او عملیاتو خبرونه تر رسنیو رسېدلي چې د وسلوالو طالبانو ویاند کریسوف احمدي ادعا کوي د نادلي ولسوالۍ په خوشحال او شین کلي کې د بهرنیو ځواکونو سره په نښتو او ماینونو کې نږدې 15 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. کاري محمد یوسف احمدي په نهر سراج او ناوې ولسوالیو کې خپلو ملګرو ته د هر راز زیان خبر رادوي. وایي چې تېر ماښام یې د نادلي په ګروپ 6 سیمه کې نږدې 8 تنه بهرني ځواکونه وژلي او ورسره ټانګونه له منځه وړي دي. خو د طالبانو د بیان دغه وروستۍ خبره په هلمند کې دولتي او بهرني مسؤولین نه مني.
د خوست مجاهدینو د اسلامي شورا په مشرتابه د دغه ولایت د یو شمېر مدني ټولنو او قومي شوراګانو په یوې ګډه غونډه کې د دولت پر جګپوړو مقاماتو انتقاد وشو چې د لوی پکتیا مجاهدینو، معیوبینو، معلولینو او د شهیدانو وارثانو ته په دولتي پوستونو کې برخه نه ده ورکړې او د هغوی حقوق یې له پامه غورځولې دي. د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر چې دې غونډې ته ورغلی رپورټ یې راکوي.
د خوست مجاهدینو د اسلامي شورا مشر قاری عبدالولی عادل نیوکه کوي او وایي مرکزي دولت د لوی پکتیا په تیره بیا د خوست مجاهدین، معیوبین، معلولین او د شهیدانو وارثان له پامه غورځولي او د ولسمشرۍ په تیره 15 کلنه دوره کې د هغوی پر روا حقوقو سترګې پټې شوې دي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ د مدني نهادونو د مجاهدینو او قومي شوراګانو یوې ګډې غونډې ته چې د خوست د میډیاټیک په ټولنیز مرکز کې جوړه شوې وه وینا کوله، وویل د لوی پکتیا مجاهدینو د سرو لښکرو د یرغل په وخت کې د هېواد د خپلواکۍ په لاره کې ګڼې قربانۍ ورکړي، خو د هغوی سرښندنو او قربانیو ته تر اوسه چا د قدر په سترګه نه دي کتلي. د خبرداری ورکړ کچېرې ولسمشر حامد کرزی په دې نوې کابینه کې د لوی پکتیا مجاهدینو او مسلکي کدرونو ته د هېواد د نورو سیمو په څېر ونډه ورنه کړي، نو د خوست خلک به د اعتراض په توګه په پراخو مظاهرو لاس پورې کړي.
د دې په خاطر چې ملي یووالی ملا پسې غښتلی شي، بې عدالتي د منځه لاړه شي، نو د مرکزي دولت څخه غوښتنه کوو چې د هر چا حقه حقوقو ته درناوی وکړي. لوی پکتیا هر وخت قربانۍ ورکړي دي. خوست ولایت د افغانستان دروازه ده، خو تر اوسه موږ وزیران، سفیران، والیان او نور با قدرت پستونه نه لرو. په دې برخه کې د مرکزي دولت جدي توجه وکړي. په سیاسي لحاظ او اقتصادي لحاظ مجاهدینو ته تر اوسه توجه نه ده شوې. جدن دی مرکزی دولت پام واړوي. دموږ حکومت د خلکو ته د خوشحالۍ په خاطر نه ورکول کیږي. کچېرې دموږ غوښتنې ونه منل شوې، موږ په هر ولسوالۍ کې شوراګانې لرو، په سوله ییزو مظاهرو به لاس پورې کړو تر څو چې دموږ حقوق تثبیت شوي نه وي.
دغه راز غونډې ته د خوست د میډیاټیک د ټولنیز مرکز مشر او د ځوانانو د انسجام کمیسیون غړي نجیب الله الوخیل په خپلو څرګندونو کې ولسمشر ښاغلي حامد کرزي ته وړاندیز وکړ چې د نوي حکومت لپاره د کدرونو په غوراوي کې دي د مصلحتونو پر ټولنیز عدالت په پام کې ونیسي.
سره دې چې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول خوست ښه کدرونه لري، هم ډیپلوماټان لري، هم حقوقدانان لري، هم ژورنالیستان لري. خدای یوازې هغې چا سره معاملې لري چې ورسره سازش کوي. هغه څوک چې باغیان دي، ښاغلی کرزی زموږ زموږ له صداقت نه او زموږ له سپېڅلتیا نه سوی استفاده مه کوه. چاته چې ونډه ورکوي دا لویه پکتیا ډېر لوی نفوس دی، دې ته م توجه کوه.
سربېره په دې په دې غونډه کې ځینو ویناوالو د شهیدانو معیوبینو او معلولینو د سرپناه د نشتوالي او مالي ستونزو په اړه هم یو لړ څرګندونې وکړې. د لویې پکتیا د معیوبینو معلولینو د اتحاد مشر صاحب منګل وویل د مرکزي دولت د اړوند ادارو د مسؤولو چارواکو لخوا په تېرو 15 کلونو کې د شهیدانو معیوبینو او معلولینو د دې شته ستونزو د اوارې لور ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
د اوس دولت د میکس 1500 په خوست کې 2500 معیوبین دي، په دا کې ټول 1450 جوړ شوي دي. معاش کم دی په خوست کې چې کومې نمرې ورکړې شوې وي معیوبینو ته د کارځي په پارمان چې وته وته بسمې وي بېرته د خوست شروال په 1500 بسمې بدل کړې. دا څومره ستر ظلم دی، دا ستر ظلمې د معیوبینو سب خوست کې وکړ. نه کاسو ځنه مړ کړي دي د خپل د سزي وازنه. دولت ایمیکس کومک نه کوي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د ګډونوالو لخوا یو څه مدعیس پریکړلیک هم تصویب شو. د پریکړلیک په یوه برخه کې راغلي کچېرې ولسمشر ښاغلی حامد کرزی د نوې کابینې په جوړښت کې د لویې پکتیا په تېره بیا د خوست مسلکي کدرونو ته ځای ورنه کړي، نو د دې سرحدي سیمې مجاهدین د مدني نهادونو استازي او روڼ اندي به اړ شي چې په سوله ییزو مظاهرو لاس پورې کړي.
د خوست یو شمېر قومي مشرانو په وینا مو په رپورټ کې واورېدل چې دوی له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې په حکومت کې د دوی استازیو ته هم برخه ورکړي. هاخوا په کابل کې یو شمېر میرمنو وویل په تیر حکومت کې دوی ته لږه ونډه ورکړل شوې وه، باید چې په نوي حکومت کې د وزارتونو په ګډون لوړې څوکۍ ورکړل شي. ویل کېږي چې ولسمشر کرزي له دوی سره د دریو وزارتونو او د یو شمېر وزارتونو د مرستیالۍ د څوکیو ژمنه کړې ده. په حکومت کې د افغان ښځو د رول او د هغوی د غوښتنو په اړه به له کابله له حمید عثمان څخه یو تفصیلي رپورټ واورو.
په افغانستان کې د 2009 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د احمد کرزي په بریالیتوب سره داسې اټکل کېده چې ښایي په نوي نظام کې به د ښځو ونډه تر پخوا زیاته وي، ځکه چې ښځې هم د افغاني ټولنې نیمایي برخه جوړوي او اوسمهال د نارینهو په څیر په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ډګر کې فعالیتونه کوي. خو د جمهور رئیس کرزي لخوا ولسي جرګې ته د 24 نوماندو وزیرانو په منځ کې د یوې میرمنې حسن بانو غزنفر شتون د افغان میرمنو هیلې ناهیلې کړې او هغه هم د ښځو د چارو د نوماندې وزیر په توګه دا په ډاګه کړه چې د اوسني نظام په سیاسي ډګر کې ښځو ته د نارینه او په څیر برخه نه ورکول کیږي. وروسته تر هغه چې د احمد کرزي د 24 وزیرانو له جملې څخه یوازې وو تنوې د ولسي جرګې لخوا د اعتماد رایې وګټلې او ولستانه یې ونه منل شو، نو د ښځو د چارو نوماندې وزیر هم د اعتماد رایه ونه ګټله. خوایا د وزیرانو په نوې کابینې کې به څو تنه ښځینه وزیران وي او جمهور رئیس کرزی او د هیواد اوسني سیاسي چارواکي څومره لیوال دي چې ښځې هم د هیواد د چارو مشري پر غاړه ولري. د ولسي جرګې غړي شینکی کاډو خیل چې له جمهور رئیس کرزي سره یې د مدني ټولنې د غړو د افغان ښځو په کتار کې لیدلی وایي
او په زمونږ کې زمونږ دا وړاندیز و چې کله چې تاسو د کابینه جوړول ولې د ښځو سره مې هېڅ نوه مشوره ونه کړه، ولې موږ مورد اعتماد نه واقع کېږو؟ او که بیا هم چې یو ښځه معرفي کېږي همیشه د نارینهو له ادرس څخه معرفي کېږي، او یا یو میرمن راځي چې هغه باید یو چا ښځه وي یا د یو چا لور وي، ګویا چې نور څوک هغه باندې خوشحالېږي، نه دا چې دا د پوست یا د کرسۍ ظرفیت یا اهلیت ولري. او په زمن کې دا زموږ غوښتنه وه که په راتلونکي کابینه کې ستاسو یو کېدت وزیر صاحبان رایې د اعتماد نه اخلي، باید افغان ښځو ته باید زیاتې کرسیانې د وزارت ورکړی شي. کم از کم هغه اخري تحول چې مخکې له انتخاباتو ستاسو کله چې درې وزارتونه به میرمنو ته ځي، نو هغه باید افغانو میرمنو ته ورکړی شي.
دلته یو لړ پوښتنې رابرسیره کېږي، ولې د افغانستان د وزیرانو په نوې کابینې کې د ښځو ونډه کمزورې ده؟ آیا افغان میرمنې د نارینهو په څیر د وزارتونو د مشرۍ وړتیا نه لري؟ ولې په هیواد کې یوازې د ښځو د چارو وزارت ښځینه وزیر ته ورسپارل کیږي؟ ولې کلیدي وزارتونه ښځو ته نه سپارل کیږي؟ آیا ښځې په هغو سیاسي ائتلافونو کې شریکې نه دي چې په انتخاباتو کې د جمهور رئیس کرزي د اوسني حکومت ستنې درولې دي؟ خو د افغانستان د مدني ټولنې غړي سیما غني دا د افغان ښځو نیکمرغي ګڼي چې دوی په هیواد کې له سیاسي معاملو لري دي. هغه وایي فکر کوم یو نیکمرغي چې لرو او هغه څوکۍ چې له موږ سره ژمنه شوې له دې سیاسي معاملو څخه به بهر وي. په تیرو شاوخوا اتو کلونو کې افغان میرمنو د هیواد په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ستر رول ولوباوه. د بیلګې په توګه په ملي شورا کې په سلو کې 25% ښځینه وکیلانې او سناتورانې دي. د ښځو د چارو د وزارت او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشري ښځو پر غاړې درلوده. د بامیان والی حبیبه سرابي لومړنۍ ښځینه والی ده. یو شمېر نورې ښځې د وزارتونو د مرستیالانو په توګه هم ټاکل شوي، خو آیا په خپل افغان ښځې له دې باندې رضایت لري؟ د ښځو د چارو د وزارت مرستیاله پلوشه کاکړ په دې باور ده چې که هره دولتي لوړه څوکۍ افغان ښځو ته وسپارل شي، نو د دغه هیواد پر حالاتو به مثبت اغیزه وکړي.
زه فکر کوم چې ښځه پر راس د یوې اداره کې وي، هغه به د کرپشن نه به ډېر لرې وي په هغه وزارتونو کې چې به کار لري. دا خو فکر کوم چې یو څه چې ازمایش شوی نه وي، هغې دپاره هېڅکله د مخکې نه ویناوي ښه نه وي. دا زموږ څلورمه سفیره ده چې موږ په ډیپلوماتیکو پوستونو کې کوم وزارت خارجه یا رئیس جمهور تر اوسه هېڅ کوم شکایت او یا شاکی نه دی دغه پوستونو نه. موږ د ښځو وزارت لرو، کوم څوک تعداد شکایت نه دي، مګر د دې نه به شکایت لري چې د ښځو د وزارت د کار نه پوهېږي چې د دې کار به څه وي او یا ولې دا پالیسي جوړوونکی دی، ځکه خلک ډېر کومکونو ته ضرورت لري د دې لپاره. نور په هر پوست کې ښځه نمونه د صداقت او وفاداری ده. ښځه د همیشه د سولې سمبول دی، همیشه د وحدت سمبول دی. دا چې موږ ته ستونزه پیدا شوې دي او موږ لرې لرې پاتې کړي یاست، دا معنا د دې نه لري چې موږ کار نشو کولی یا ظرفیت د کاري نه لرو، مګر همیشه زموږ په راس کې به دغسې کسان وي چې موږ د کار د پاره به نه پرېږدي یا اجازه به موږ ته نه راکوي. غواړو چې استقلالیت ولرو او په استقلالیت مستقل بودن باندې زموږ کارونه مخته وړاندې سي.
کتام چې په افغاني دودیزې ټولنه کې شمیر خلک له دې مسلې سره مخالفت لري او آن د افغان ښځو له لیک لوست سره مخالفت کوي، خو بلخوا د ولسي جرګې غړي چینکی کاروخیل هم همدې مسلې ته په اشاره وایي چې افغان ښځې باید د نورې نړۍ د ښځو په څیر په دولتي لوړو څوکیو کې د خپلې پوهې په رڼا کې کار وکړي، نه دا چې د نارینه او د سلیقو له مخې ورته څوکۍ ورکړ شي.
یا زمونږ غوښتنه له شروع نه باید کې اصلا په نور نړۍ کې تاسو وګورئ چې یو ښځه د دفاع وزارت وزیره کېدای شي، په بنګلادیش کې یو ښځه د داخلي چارو وزیره ده، ولې افغان ښځه د دې توانمندي نه لري؟ خو مګر هدف دا دی چې کله چې کابینه جوړیږي هغه اشخاص نظر ورکړي. زه فکر کوم چې اصلا په دې باور نه دي چې باید د ښځو چارو وزارت هم ښځو ته وسپارل شي. بالکل زمونږ غوښتنه ده، زمونږ غوښتنه هم دا وه چې درې وزارتونه کم از کم چې تاسو وعده کړو هغه به ورکوي، او هغه کلیدي وزارتونه کې یو مهم بنیاد پوستونه باید ښځو ته ورکړی شي، تر څو رو په رو باندې میرمنې وکړای شي چې هغه مهم او کلیدي وزارتونه هم لاسته راوړي.
افغانستان هغه هیواد ده چې په سیاسي ډګر کې کله ناکله یوه میرمن د سیاسي نظامونو په بدلېدو سره ځلیدلې ده، خو په تیرو اتو کلونو کې دغه مسله بل ډول ثابته شوې، ځکه افغان ښځو دا په ډاګه کړې چې د نارینهو په څیر په سیاسي او نورو ډګرونو کې د ناخوالو او نابرابریو په وړاندې درېدلی شي. ویل کېږي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به هم افغان ښځې د هیواد د چارو واګې تر یوه بریده په لاس کې ولري. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر یو وایاند احمد ضیا سیاما کې روي وایي چې په دغو کلونو کې د ښځو ونډې ته پوره پاملرنه کیږي.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان برای زنا احتمالاً دو وزارتخانه بیاد.
په احتمالي توګه جمهور رئیس به په راتلونکي کابینه کې ښځو ته دوه یا درې وزارتونه په پام کې ولري، خو په حکومت کې د ښځو حضور یوازې په کابینه کې نه خلاصه کیږي، بلکې ښځې به د وزارتونو د مرستیالانو د خپلواکو ریاستونو په سر کې او نورو برخو کې کار وکړي، او نه یوازې په حکومت کې بلکې د قوانینو له لارې او په هیواد کې د ښځو د حقونو لپاره هغه پروګرامونه چې دولت یې لري ښځو ته په پام کې نیول شوي دي.
که څه هم چې افغان میرمنې اوس مهال دا ادعا کوي چې باید دوی ته په اوسني نظام کې د هغې ولسواکۍ په پام کې نیولو سره چې نړیواله ټولنه یې د ښځو د جندر په برخه کې د عملي کېدو غوښتنه کوي پوره ونډه ورکړ شي، خو بیا ډېر شمېر میرمنې وایي چې باید افغان ښځې د لیاقت، سپېڅلتیا، پوهې، تحصیلي سوې او کاري تجربې له مخې په اوسني نظام کې خپل حضور ثابت کړي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د تاجکستان لور ته افغانستان د مخدر موادو د قاچاق پر مسله پروانه خبرونه کې وروسته مفصل رپورت لرو. دا به واوري چې څنګه خلک په دې لومه کې شي وزي، څنګه یو شمیر بیگونه خلک په دې ارتباط بندیان دي، خو اوس په صادراتو وارداتو تراشو. تمه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته د خوک د انفلوئنزا 15 لکه ډوزه واکسین ورسی شي. د دې واکسین د ویشلو او خلکو ته د هغې د ورکولو په اړه د عامې روغتیا د وزارت له ویاند فرید رایت سره په کابل کې حمید محمد مرکه کړې ده.
ڈاکٹر صاحب فرید پلان کې دا چې د جنوري د میاشتې تر روسي نیټې پورې افغانستان ته 15 لکه نور ډوزا واکسین راورسیږي، البته د خوګي انفلوئنزا یا د سرکوزي د انفلوئنزا واکسین. په خپل د عامې روغتیا وزارت څومره هدف ځانته ټاکلی دی چې په هیواد کې څومره شمیر خلک باید واکسین شي؟
دغه واکسین چې 15,000 ډوزا واکسین او د روغتیا د نړیوال سازمان له خوا نه موږ سره وعده شوی وه، موږ امیدوار یو په راتلونکي هفته کې به دا راورسیږي. او لومړیتوبونه موږ په دې شکل سره و ټاکل چې په هیواد کې په ټولو روغتیایي حوزو کې چې کوم روغتیایي کارکوونکي دي او هغه روغتیایي کارکوونکي په خاصه توګه سره چې هغوی د انفلوئنزاګانو د مختلفو مریضانو سره سروکار لري، اول به دا واکسین دوی ته تطبیق او په دوم قدم کې د مونږ پلان ده چې د هیواد په سطحه ټول حامله میندې، په دریم قدم کې مو هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو او د څلیرویشتو میاشتو ترمنځ عمر لري، د دې نه علاوه به مونږ ملي پولیسو ته، ملي اردو ته، هغه کسان چې په ګڼو اینو کې ژوند کوي، محصلینو ته، په لیلیو کې، په مکتوبونو کې، دغه ته به لومړیتوب ورکو. او هغه 2.8 میلیونه ډوزه واکسین چې د روغتیا نړیوال سازمان مونږ ته راوړي، په هغه کې به زمونږ دغه لومړیتوبونه وجود لري، ولې ډیری نفوس په تر پوښښ لاندې راولو.
ډاکټر صاحب رایت تر څو پورشه د عامې روغتیا د وزارت له خوا د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی، څومره کسان واکسین شوي دي، داسې څه احصایات سره لري؟
دغه لومړی ځل چې افغانستان ته کوم واکسین د وقایې د پاره راوړل شو، د ترکیې هیواد هغه کومک وکړ د عامې روغتیا وزارت سره، او دغه 15,000 ډوزه واکسین تقریبا ډیره کم ډوزونه به د دې پاتې نور ټول تطبیق سو. او مونږ یو ګمان دا کوو چې د دغه په تطبیق سره هم د دغه انفلوئنزا د خپراوي مخه نیول سوې ده. مطبوعاتو ته مو دغه تطبیق کې مطبوعات او د رسنیو محترم استازي هغه کسان دي چې د ډیرو ګڼې ګوڼې ځایونو کې د مختلفو کسانو سره دوی سروکار لري. نو زمونږ امیدواری دا ده چې دا 15,000 ډوزه واکسین هم په وقایوي تدابیرو کې ډیر مفید واقع شوی دی. 15,000 ډوزه واکسین چې نور په راتلونکي هفته کې مونږ ورته امیدواری چې راورسیږي هغه به هم ښه ثابت شي. او کله چې مونږ د 2.8 میلیونو ډوزو واکسینو خاوندان شو، په هغه وخت کې به زمونږ امیدواری په یقین باندې بدل شي.
په خپل کې دغه ناروغي تر شو په افغانستان کې دغه ناروغي آیا اوس هم یو جدي ګواښ ده؟
دا دوه مشکل سره مونږ مخ یو، دا چې دغه ویروس د سړه هوا کې ډیر سرایت او خپریږي، او دا چې مونږ ژمی ته ننوځو یا په ژمی کې ځای لرو، لا اوس یوه د اندېښنه ده چې یو جدي ګواښ بل دې بابت نه. او دوم دا چې د مونږ هیواد کې 1.3 میلیونه داسې کسان او وګړي او ګران هیوادوال لرو چې هغوی د بېوزلۍ د کرښې لاندې ژوند تېروي، نو د هغوی دپاره او همدارنګه د ژمي په موسم کې په موجوده شرایطو کې اوسېدل، دا د مونږ دپاره د اندېښنې وړ ده چې شاید دغه ویروس مونږ دپاره د هیوادوالو دپاره یو ګواښ اوسي.
که روسي ارقام راکوي د عامې روغتیا وزارت سره ثبت شوې څومره پیښې موجودې دي او په دې کې د مړینې کچه کوم ځای ته رسېدلې ده؟
مونږ سره آخري ارقام چې نن زمونږ لاسته راغلله د بهرني اتباعو او د افغانانو په شمول دواړه ګډ ارقام 948 واقعات دي. ولس واقع یوازې مونږ د مړینې واقع په تاسف سره وایم چې له خپلو ګرانو هیوادوالو نه لرو. د خارجیانو په منځ کې کومه د مړینې واقع نه ده لیدل شوې، د هغوی امکانات لوړ دي، فقط هغوی کې مثبت پیښې لیدل شوې دي او بیرته تداوي شوې دي. د مړینې پیښې یوازې ولس.
یو بل مسله ده، البته د داسې ناروغیو د خپراوي د مخنیوي لپاره په پرمختللو هیوادونو هم افریقایي او اروپایي هیوادونو کې د ځانګړو تدابیرو ترڅنګ دا هڅه هم کېږي کوم کسان چې په دغه ناروغۍ اخته شوي دي هغوی یو ډول په قرنطین کې وساتلی شي. تاسو په خپل مخکینیو خبرو کې اشاره وکړه چې دلته یو شمېر بهرنیان هم په دغه ناروغۍ اخته دي او کورنۍ وګړي هم، د دغو کسانو د قرنطین کولو لپاره څه پروګرامونه شته چې دوی د نورو جلا وساتلی شي؟
ډېره ښه پوښتنه مطرح کړله. اصلا د بهرني اتباعو سره چې کله دا ویروس مثبت لیدل کېږي، ما مخکې اشاره وکړه، د هغوی امکانات ډېر لوړ دي، هغوی قرنطین کوي، بیا د هغوی درملنې لاندې نیول کېږي، او کله چې د هغوی نه مطمئن شو چې دوی هغوی و صحت یاب سوي نورو ته ضرر نه رسیږي به هغوی ته اجازه د کار ورکول کیږي. افغانستان کې چې نور کومې پیښې د افغانانو په وړاندې لیدل سوي دي، هغه کسان چې مثبتې پیښې ښودلي دي دوی په خپلو کورونو کې په یوه خاصه کوټه کې د روغتیایي ټیمونو تر نظارت لاندې قرنطین سوي دي. د دوی درملنه شروع سوې ده او د دوی درملنه 15 ورځې نه تر 2 ورځو پورې نهایت وخت نیسي. دوی ته دارو درمل ورکول کیږي، د دوی اعراض او علائم ورکیږي. دوی هم په ابتدا کې په قرنطین شکل سره درملنه صورت نیسي، او کچیر اعراض او علائم د کورنۍ له نورو غړو سره ولیدل سي هغوی سره هم عین وضعیت کیږي، د هغوی سمپلګیری کیږي. دغه ټول امکانات مونږ په نظر کې نیسو او غوره روغتیایي چلند د دې ویروس په وړاندې له دغو کورنیو او مصاب کسانو سره کوو.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان فرید رای دوایی په لنډ وخت کې به افغانستان ته د خوک د انفلونزا واکسین راورسیږي. په روانه خپرونه کې به وروسته واورئ چې د تاجکستان لور ته له افغانستانه د مخدر موادو د قاچاق څرنګه روان دی. په دې ارتباط یو شمېر خلک څرنګه پلومه کې کښې وځي، څرنګه یو شمېر بېګنا خلک په دې ارتباط بندیان شوي دي. همداراز به په خپرونه کې په خیبر درې کې تاسو له یوې چاودنې خبر کړو. د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې مو هم د یوې چاودنې له جزئیاتو خبرو چې نن سهار شوې ده. د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي څېره او شخصیت هم درپېژنو.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له الجزیره تلویزیون سره په یوې خاصې مرکې کې په افغانستان کې د اداري فساد په ضد روانې مبارزې دفاع وکړه او وایي نړیوالو خبري رسنیو د فساد په مسلې کې د ده اعتبار او حیثیت ته زیان رسولی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د زراعت د 400 تنه کارپوهان استوي. د امریکایي شخصي امنیتي کمپنۍ بلاک واټر 2 تنه کارکوونکي تیر کال په کابل کې د دوو افغانانو د وژلو په جرم تورن شول. دې کسانو په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په مهال په افغانانو ډزې کړې وې. راپورونه وایي نامعلومو وسلوالو د کندز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې د یو مهم پله دورانولو هڅه کړې. د کندز امنیتي چارواکي وایي وسلوالو تېره شپه غوښتل د تاش ګذر د سیمې یو مهم پل په ماینونو والوزوي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په یو کور کې د چاودنې له وجې شپږ کسان وژل شوي. د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر علاءالدین بروجردی نن وویل هغه درې تنه غره ختونکي امریکایان چې د تېرې جولای میاشت کې نیول شوي وو په نږدې وخت کې به له بنده خوشې نه شي. امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جیف موریل وایي دفاع وزیر رابرټ ګیټس به لږ تر لږه د 2010 کال تر پایه په خپلې دندې پاتې وي. امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په تېرو درې ورځو کې پرون د دوهم ځل لپاره دا خبره وکړه. د هغو اشتباهګانو د اصلاح اړتیا ده چې له مخې د تروریستانو په لیست کې شامل یو نایجیریایي د کرسمس په ورځ د امریکا په یوې مسافر وړونکې الوتکې کې د سفر اجازه ترلاسه کړې وه. او د اسرائیلو جنگي الوتکو د پنجشنبې په ورځ په غزې تړانګې هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه فلسطینیان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي.
نن څو ساعته مخکې د خیبر درې په تیرا سیمه کې د انصار الاسلام وسلوالې ډلې په مرکز کې چاودنه وشوه. دې چاودنې مرشوب لاړولې ده. په اړه یې له پېښوره د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر رپورټ لري.
د جمعې په ورځ له غرمې نه مخکې د خیبر درې د تیرا په باغ سیمه کې د یوې وسلوالې ډلې په مرکز کې چاودنه وشوه چې ورکې شپږ کسان وژل شول او یولس نور ژوبل شول. یاد شوی دفتر د انصار الاسلام د ډلې و چې مشري قاضي محبوب الحق په غاړه لري. د دغه ډلې ویان ډاکټر نعیم وایي یو کس د دوی مرکز ته د داخلېدو پر مهال چې کله ودرول شو نو ځان یې والوزاو. د نوموړي په وینا په دغه وخت کې د انصار الاسلام د ډلې د شورا غونډه په مرکز کې روانه وه. نوموړي ونه ویل چې د دوی په مرکز کې د ځان وژنې حمله د کومې ډلې لخوا ترسره شوې ده. خو انصار الاسلام د یوې بلې وسله والې ډلې لښکر اسلام سره د ډېرو کلونو راهیسې تربګنې پالي. د دواړو ډلو ترمنځ په جنګونو کې تر اوسه سلګونه کسان وژل شوي دي. د سیمې یو ځایي اوسېدونکي محبوب شاه د ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ په یاده شوې سیمه کې د څارویو میله هم جوړېږي او ډېره ګڼه ګوڼه وي. هغه وړاندې وویل
دغه حمله خودکش وه او د خودکش سر چې کوم دی دا میلاو شوی دی. چې کوم زخمیان په دې د مکه کې شوي دي هغه د انګو د ټل او د نورو علاقو طرف ته د علاج معالجې دپاره روان کړي شوي دي.
د لخکر اسلام او انصار الاسلام ډلو ترمن جنگونه په دې وروستیو کې د قبایلی سیمو خیبر نه خاري سیمو ته هم داخل شوی وو چې په تعقیبي حکومت د تیر کال د نومبر په 23 نیټه په سیمه کې د خوخ بدشم په نوم عملیات پیل کړل چې لا تر اوسه روان دي. په لنډي کوتل کې رادیو خبریال فرهاد شینواری وایي د حکومتي عملیاتو له امله دوه ډلې غرایزو سیمو ته ختلې وې.
لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په باړه کې عملیات پیل شوي دي او دلته لاندې باړه کې اوس حکومتي واکمني راغلی ده او چې کومې ډلې وي هغه لرې پرتو علاقو طرف ته تللي دي د دغې عملیاتو په وجه باندې. نو اوس یو دوه هفتې کېږي چې لشکر اسلام او انصار الاسلام ترمنځ بیا هم هغه نښتې شروع شوي دي او جګړې روانې.
د خیبر دره د شمالي او جنوبي وزیرستان نه پس درېیمه داسې سیمه ګڼل کېږي چې ورکې وسله والې ډلې د حکومت پر ضد په جنگ بوخت دي او په ډیرو سیمو کې واک په خپل لاس کې لري. نجیب امیر د ازادي رادیو پېښور.
د پاکستان په لوی شار کراچۍ کې هم چاودنه شوې او شاوخوا 15 تنه یې وشلې یا ټپیان کړي دي. له پاکستان زموږ بل خبریال بارکوال میاخیل د دې پیښه رپورت راکوي.
د جمعه په سهار وختي د کراچۍ شهر په بلدیا ټاون کې په یو دوه منځله کور کې زوروره چاودنه وسوه چې له امله یې شاوخوا 1500 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د کراچۍ د پولیسو یو مشر وسیم احمد وایي چاودنه په کور کې د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو موادو د چاودېدو له امله وسوه چې د ده په وینا په نتیجه کې 8 تنه مړه شوي او شاوخوا 10 تنه ټپیان دي. نوموړي د استخباراتي معلوماتو پر اساس وویل چې په دې کرایه کور کې وسلوال خلک اوسېدل او د ده په وینا په چاودنه کې خپله وسلوال کسان هم وژل شوي دي. له کراچۍ یو خبریال شاهد رند د چاودنې په اړه آزادی راډیو ته وویل
اس مکان کے قریب سے 4 مشکوک افراد کو دھماکے کے فوری بعد
چاودنے کورت نزدې پولیسو څلور مشکوک کسان نیولې او یو نامعلوم ځای ته د تحقیقاتو لپاره انتقال کړي دي. د پیښې له ځای دوه پاکستانی شناخت کارډونه هم ترلاسه شوي دي چې یو یې د نسرین په نامه د یوې ښځې شناخت کارډ بلل کیږي. خدا لا څرګند نه ده چې دغه کسان به د کوم ځای اوسېدونکي وي، مګر د متحده قومي غورځنګ یو مشر فاروق ستار ادعا وکړه چې دغه کسان افغانان دي. ویل کیږي چې په دې کور کې افغانان اوسېدل او دغه کور د کرایه کور و. باید چاته په کرایه باندې تر کور ورکولو مخکې دا وکتل سي چې د کور څښتن چاته کور ورکوي. پولیس وایي په کوم کور کې چې چاودنه سوې له هغه ځایه یې په زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده چې پکې درې کلاشنکوفونه، مرمۍ، تر لسو زیات لاسي بمونه او په ځان وژونکو بریدونو کې کارېدونکي دوه جکټونه ښوول شوي دي. سره له دې چې متحده قومي غورځنګ په کراچۍ کې په دا ډول بمي حملو او ځان وژونکو بریدونو کې وسلوال طالبان دخیل بولي او وایي چې د سوات او وزیرستان وسلوال طالبان په دې ښار کې ځای پر ځای شوي دي. خو هلته میشت پښتانه خصوصا د عوامي نېشنل ګوند مشران دا خبره په کلکه ردوي او وایي چې دا په کراچۍ کې د پښتنو په ضد یوه دسیسه ده. خو د جمعې د ورځې تر چاودنې وروسته د متحده قومي غورځنګ یو مشر وسیم افتاب یو ځل بیا هلته د طالبانو پر شتون ټینګار وکړ. کراچی شهر ته وسلوال طالبان راغلي دي. دوی خپل مستقل ځایونه لري. دوی په خپلو سیمو کې د عملیاتو لپاره په منظمه توګه چندې راټولوي. موږ حکومت ته د دوی بانکي حسابونه ور په ګوته کړي دي. دلته چې دوی په کومو ځایونو کې اوسېږي هغه ځایونه مو په نقشه کړي دي. خو په تاسف سره چې دلته حکومتي ادارې او چارواکي په پرله پسې توګه دلته د طالبانو له شتون څخه انکار کوي. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک د کراچۍ تر چاودنې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په قانوني توګه اوسېدونکي بهرني خلک باید په 15 ورځو کې دننه له کراچۍ څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبه په ورځ هم په کراچۍ ښار کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د یوې ښځې په شمول 8 تنه په ډزو ووژل شول چې پکې د یوه سړي سر هم له تنه بیل کړای شوی و. 8 تنه وژل شوي کسان اکثره کراچۍ میشتې بلوڅان ښوول شوي دي چې د وژنې تور یې د متحده قومي غورځنګ په وسلوالو پورې کېږي. د یادونې وړ ده چې د محرم پر 10 نیټه په دې ښار کې د عاشورا پر ماتمي جلوس باندې په ځان وژونکو حمله کې لسګونه کسان ووژل شول چې تر هغه وروسته د دې ښار امنیتي وضعیت ګډوډ شوی ده. بارکوال میخیل، د ازادي رادیو، کوټه.
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لومړی مطلب د امریکا د ولسمشر څرګندونې دي چې وایي د امنیت ته به توجه زیاته کړي. بل مطلب له افغانستان سره د ایران د مرستو په ارتباط دی. د افغانستان د ملي شورا انتخابات به وشي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر څرګندونې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې خپرې شوې دي. هلته دغه توضیحات ورکړل شوي دي. د افغانستان په ارتباط نورګڼ مطالب د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی او اوریدلی شي. اوس پر راشو د افغانستان یوې مهمې ستونزې ته. د افغانستان په شمال کې د مخدره موادو سوداګري په درس روانه ده. ویل کیږي چې یو په پنځمه برخه مخدر مواد د تاجکستان پر سرحد اوړي. له دغې سوداګرۍ څخه د ترلاسه شویو عوایدو ډیره برخه د مخدره موادو د قاچاقبرانو جیبونو ته لویشي، خو قرباني یې عام خلک دي چې اکثره د دې قاچاق په لومه کې نښلي. دغه ستونزه د ازادي راډیو خبریالانو چارلس ریکنګل او ظریف نظر له نږدې څېړلې چې نوریاس نوري مهمې برخې وړاندې کوي.
د افغانستان په اکثرو برخو کې هغه خلک چې سرحدونو ته نږدې ژوند کوي له دغه موقعیت څخه ځینې ګټې هم پورته کوي. د مثال په توګه کلیوال د پولې دواړو غاړو ته یا سوداګري کوي او خپل مالونه د خرڅلاو لپاره له یوې لورې بل لورې ته وړي، او یا هم د سوداګرو د مالونو د انتقال چارې پر مخ وړي چې له دې بابته عاید ترلاسه کوي. خو د افغانستان په شمال کې تاجکستان پولې ته د نږدې پرتو کلیو د اوسیدونکو ژوند چې ویل کېږي له افغانستان د مخدره موادو د غیر قانوني صادراتو یوه پر پنځمه برخه پر دې پولې اړول کېږي له خطرونو سره هم مخامخ دی. دلته عام کلیوال د مخدره موادو د قاچاقړونکو لخوا د مریي په توګه له پولې اخوا پلورل کیږي او په زندانونو کې اچول کیږي چې ښایي په لسیزو کې بیرته هیواد ته ستانه نشي. کلیوال وایي دغه کار په ډېره اسانۍ ترسره کیږي. قاچاقبران له هغو خلکو چې له پولې تیریږي غواړي چې د دوی یوه خلطه یا پاکټ چې مخکې له مخکې پکې مخدره مواد ځای په ځای کړي له ځان سره د پولې بلې غاړې ته یوسي او یو مشخص کس ته تسلیم کړي، او وروسته تاجک پوله ساتونکو ته خبر ورکوي چې دغه سړی ونیسي. په دې توګه قاچاقبران د دغه سړي په نیول کېدو او دغه راز د یو څه لږ مقدار مخدره موادو په له لاسه ورکولو سره له اصلي قاچاق څخه د چارواکو پام بلې خواته اړوي. قاچاقبران په دې ډول د مخدره موادو لوی پیری چې د ملګرو ملتونو د 2008 کال احصایې له مخې اندازه یې د ورځې 4 ټنه تریاکو ته چې د استعمال لپاره ورڅخه 6 میلیونه پاکټه هیروین جوړیږي رسید تاجکستان پر پوله اړوي. قاچاقبران اکثره له پولیسو سره اړیکې لري او هغوی ته معلومات ورکوي. دغه پولیس د قاچاقبرانو په مرسته عادي افغانان د مخدره موادو د قاچاق په ارتباط نیسي. په دې کار سره فاسدو چارواکو ته د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د خپلو اقداماتو لپاره د لاسته راوړنو امکانات برابروي، او په دې توګه له خپلې دندې څخه د لرې کېدو خطر دفع کوي. یو تن افغان چې د تاجکستان په یو زندان کې بندي دی د ازادۍ راډیو د پیغامونو ثبتولو ماشین کې د دې ماجرا داسې کیسه کوي.
زه هدایت الله د تاجکستان په زندان کې فیرن زندانی ما. سرحدي کسان چې دي دغه ته دوی مجبور مکلف دي چې دوی نه لوړ مقامات وظیفه غواړي چې وظیفه اجرا کړي. هغوی مجبور مکلف دي خپل کارونه کوي، روسیه ته پوډر انتقالوي، د غریب غربه اخلي خریداري کوي، ارزوتکه ورته په میاشت کې باید نفر وسپاري، که چیرې نفر ونه سپاري دوی د کار نه اخلي.
د دې او د نورو بندیانو څرګندونې د هغې ماما غوټه خلاصوي چې ولې په سیمه کې د مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې لپاره د لویدیز د میلیونونو ډالرو مرستې سره سره د دغې پدیدې مخه نه ده نیول شوې. له 1992 میلادي کال راهیسې یوازې واشنګټن د تاجکستان له امنیتي ځواکونو سره د څه باندې 10 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. د دې او د نورو خواوو له مرستو سره سره نه یوازې پر دې سرحد د مخدره موادو په قاچاق کې کمی ترسره کیږي، بلکې د قاچاق اخې په درس سره روان دی. قاچاقبران معمولا د خپل کاروبار لپاره له بیروزګاره کسانو کار اخلي. د تخار ولایت د مرکز تالوقانو په یو چوک چې خلک په تیره بې وزلي ځوانان د خواري لپاره راټولیږي، د شرلی په نامه یو کس د خپل مزدوري حالت داسې بیانوي.
نوم می شیر علی دی، د کار کولو لپاره راغلی وم، خو په دې ورځو کې کار نشته. سکل حاصل خنو، څو ورځې مو په بازار کې تیر کړې، کار راته پیدا نشو او اوس بیرته خالی لاس کورونو ته ځو.
د تعلیمنو مزدورانو لپاره ښه ورځ هغه ده چې د شتمنو کسانو ناظر په دې بازار کې ښکاره شي او یو یا ډیر مزدوران خوښ او له ځان سره یې بوزي. دوی ته معمولا ویل کیږي چې په کروندو او یا هم په چایخانو کې په کارونو ګمارل کیږي، او ورته به د ورځې څو ډالر ورکوي چې دغه خواران طبعاً نه نشي ورته ویلی. خو مزدوري یوازې یوه بهانه ده. د دغو مزدورانو بادران چې عمدتاً د مخدره موادو کاروبار کوي له هغوی څخه د مریي په توګه کار اخلي او په تاجک پولیساتو یې پلوري. د شرلی په خوا کې ولاړ یو بل سړی د خپل ژوند کیسه داسې بیانوي.
کله قاچاقبران راځي مونږ اخلي او پلوري مو. که خرڅوي سړی ښه ارتباطات یا پیسې ولري، ښایي وکولی شي چې بیرته ځان خلاص کړي، خو تر هغو چې خلاصیږي بیا هم څو میاشتې یا کلونه په توقیف ځایونو کې تیروي. زه یو وار نیول شوی وم او څلوېښت ورځې مې په زندان کې تیرې کړې. دلته د دې لپاره راغلی یم چې د ځان لپاره څه مزدوري پیدا
کړم.
سرحد ته نږدې کلیوال هم د مخدره موادو د قاچاق له نایرنګ خبر دي، او داسې ورځ به نه وي چې له خوارانو سره دا ویرې نه وي چې ګواکې خدای مکړه غولول شوي نه وي. په سلګونو بې وزلې افغانان چې د مخدره موادو د قاچاق په تور په اوږد مهاله بند محکوم شوي، د پولې اخوا د تاجکستان په زندانونو کې شپې او ورځې سبا کوي. ډېر دغه بندیان وایي چې دوی په دې شکل غولول شوي دي. د تاجکستان په یو زندان کې د هدایت په نوم باندې چې مخکې د ازادۍ راډیو د اوریدونکو د پروګرام د اواز ثبتولو په اتومات ماشین کې د قاچاقبرانو له نیرنګه پرده پورته کړې وه، د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه هیله کوي چې د دغو په سلګونو بې سرنوشت افغان زندانیانو غم وخوري.
زما د وزیر صاحب محترم خارجه څخه دا هیله او ارزو ده، یو تعداد زندانیان دلته موجود دي، هغوی هیڅوک نه لري، هغوی حتی سفارت سره د سفارت نه لري، په افغانستان کې هم څوک نه لري، هغوی د چوکونو نه او د کار د ځای نه خلکو راوستي، یو تعداد نازوان افغانان دلته خرڅ کړي په تاجکستان په دولت باندې. زموږ د افغانستان دولت د چارواکو څخه دا هیله ده چې په آینده کې د دې انتقال کې
د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان د ولایت استازي فوزیه کوفي چې په ولسي جرګه کې د ښځو او د بشري حقونو او مدني ټولنې د کمیسیون غړې ده هم دا ستونزه مني او وایي
په دې سیمه کې متاسفانه د خلکو دغه وضعیت ده. هغه مهال مې چې په دې وروستیو کې له سیمې څخه کتنه وکړه، ښځې راته راغلې او ویلې چې له خپلو مېړونو او ورونو هېڅ احوال نه لري چې څه ورپېښ شوي دي. دغه خور خلک جولیګری کوي او د سوداګرو مالونه د سرحد بلې غاړې ته لېږدوي، خو قاچاقرون کې ورڅخه غواړي چې دغه کوچنۍ بسته له ځان سره هغې خواته یوسي. دوی هم اکثرا د غوټې دننه، مثلا د سګرټو د قطیو دننه نه ګوري چې څه پکې دي، ځکه هغه خلک چې له دوی څخه دا غوښتنه کوي د احترام وړ کسان دي او په دې توګه د غوټې لېږدونکي د تلاشۍ په پوسته کې نیول کېږي.
کوفی وایي دغه بیچاره خلک بې دفاع دي او نشي کولی دا ثابته کړي چې دغه غوټه د دوی نه ده. کوفی وویل ډېر کسان په ګولیو ویشتل کېږي او مړی یې سیند ته غورځول کېږي.
سږکال موږ د ډېرو دغه ډول پیښو شاهدان وو چې خلک بې موجبه وژل کېږي او مړی سیند ته غورځول شوي یا هم نیول شوي چې سرنوشت یې لا نه دی معلوم.
ډېر کلیوال په دې باور دي چې په ګولیو د وژل شوو کسانو مړي د قاچاقبرانو په هدایت سیند ته اچول کېږي، ځکه په دې کار سره فاسد پولیس کولی شي ادعا وکړي چې دغه کسان د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې له منځه وړي دي. د مخدره موادو د مافیا د ډلو په دغه چلول چې له عامو خلکو څخه د خپل کاروبار د دوام لپاره کار اخلي، د بشري حقونو د مدافعانو تر څنګ د مخدره موادو ضد چارواکي هم خبر دي. د افغانستان د مخدره موادو د مخنیوي د وزارت سرپرست جنرال خدایداد وایي د مخدره موادو په سوداګرۍ کې معمولا هغه شتمن کسان او ځواکمن خانان ښکیل دي چې په سیمه ییزه سطحه له قانوني تعقیب څخه په یو ډول معاف دي.
دا سمه ده چې د مخدر موادو د شبکو تر شا رښتیني کاروباریان هیڅکله هم د معاملو په لومړۍ کرښه کې نه وي. دوی نور کسان د دغه کار لپاره ګماري. متاسفانه د دغو ځواکمنو کسانو نیول ګران کار دی. دا هغه خوار او بیچاره خلک دي چې د لېږدولو رول لوبوي او په سرحدي سیمو کې نیول کېږي. که څه هم زه د دې پلوی یم چې دوی ته باید سزا ورکړل شي، خو موږ باید هڅه وکړو چې رښتینی قاچاقبران ونیسو.
امنیتي چارواکي وایي ډېرو کسانو په خپله خوښه دې کاروبار ته مخه کړې، ځکه دوی پیسو ته محتاج وو او کله چې دوی بندي کېږي د بند په موده کې قاچاقبران د هغوی کورنیو ته پیسې ورکوي. خو دا چې څومره کسان په خپله خوښه د مخدره موادو په کاروبار کې ښکېل او څومره نور یې بې خبره په دې لومه کې نښتې دي، حساب یې نه دی معلوم. یو دلیل چې د تاجکستان په زندانونو کې افغان بندیان ډیر وخت په بې سرنوشتۍ کې تیروي دا دی چې دوی د دې وس نه لري چې د خپلې بې ګناهۍ د ثبوت لپاره مدافع وکیلانو ته پیسې ورکړي. د تاجکستان د همدان په سیمه کې د حقوقي چارو کارپوه رستم نباتوف په دې اړه وایي
شاهدی با محکمه کشیدن شهروندانی
ما څو دوسیه څیړلې چې مجرمینو ته له اولسونه تر درویشو کلونو د بند سزاوي ورکړل شوی وي، خو اساسي مسله دا ده چې بندیان مدافع وکیلان نه لري. په دې خاطر زه فکر کوم چې قاضیان په ډیر احتیاط د دوسیو دواړه خواوې نه مطالعه کوي چې په نتیجه کې دغه پروسه غیر عادلانه وي.
اسلامي افغانستان نو عادلانه بود.
ډیر دغه بندیان تر خپلې محاکمې د مخه میاشتې او کلونه په زندان کې په بې سرنوشتۍ کې تیروي. سرحد ته د نږدې سیمو قومي مشران وایي هغوی چې پیسې نه لري باید ډیر تاوان وګالي. د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ د سیمه ییز شورا مشر حاجي عزیز شروال وایي
که دوی پیسې درلودی د تاجکستان محکمه خایي د دوی دوسیه ډیر ژر فیصله کړی وای او د محکمه د مخه یې دومره په توقیف کې نه وای ساتلی.
د دغو بندیانو خپل خپلوان د خپلو بندي عزیزانو په اړه چې څه ورسره پېښ شوي ډېر لږ معلومات ترلاسه کوي. محمد اکبر چې ورور یې د دوشنبې په زندان کې بندي دی وایي کله یې د تاجکستان د پولې په 500 متره کې پروت دی او خپل خپلوان یې اکثره د کارونو لپاره له پولې اوړي. دی وایي ورور یې هم څو اونۍ په تاجکستان کې له کار کولو وروسته هغه مهال چې خبر شو زه او زوی مې د یو ماین په چاودنه کې ټپي شوي وو، غوښتل یې عاجل ځان راورسوي چې د تاجکستان سرحدي ځواکونو ونیو. اکبر وای ډیر قهرواړی پدې چې زما ورور ای بی موجب نیولای او زیاتوی لدی پیخي ورسته یو شمیر کسانو ورسره تماس نیولای او ورته ویلیو چې که غواړي ورور ای را خلاص کړي نو لزر ډالر دی ورکړي. دای وای په ځان کې د دوه عمر پیسو ورکولو وس نه ویني. اکبر ته اوس یوازې وهی لپاتې ده چې کله به د افغانستان او تاجکستان د دولتونو ترمنځ خپلو هیوادونو ته د بندیانو د لیږدولو هغه تړون عملي کیږي چې تیر کال د دواړو هیوادونو چارواکو لاسلیک کړی دی. دی وایي که ورور یې په وطن کې په زندان کې وایي حداقل به یې کولی شوی چې له نږدې وویني.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د اونۍ انتخاب،
د اونۍ خبر جوړونکو څېره،
د اونۍ شخصیت.
د افغانستان ولسی جرګې د روانې اونۍ په پیل کې د شنبه په ورځ د ولسمشر حامد کرزي لخوا دوی ته د ورپېژندل شویو څلورویشتو وزیرانو یوازې اوو تنو ته د باور رایه ورکړه او پاتې نورو یې ونه شو کړای چې د ملت د استازو د تایید رایه ترلاسه کړي. د ناڅاپي او د ځینو کارپوهانو په وینا انقلابي پرېکړې هم په هیواد کې دننه او هم بهر خلک حیران کړل. همدې حیرانتیا موږ هم اړ کړو چې په دې اونۍ کې د افغانستان ولسی جرګې د ازادۍ رادیو د خبر جوړونکو په توګه غوره کړو. د نوی کابینې په سلو کې د اویا غړو را دیدل د ولسمشر کرزي لپاره هسې چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سیال ډاکټر عبدالله وویل یوه لویه ماته بلل کیږي. د ولسي جرګې غړي ډاکټر کبیر رنجبر هم له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې کله چې پوښتنه ترې وشوه آیا د ډاکټر عبدالله خبره سمه ده کنه، دا خبره تایید کړه.
یقینا د دې لپاره چې اصلا دغه زیات تعداد کاندیدان نوماندان چې د کاغلي کرزي لخوا د دوی وړاندیز وشو ولسي جرګې ته حتی اکثریت ټول سودای دي منا لري چې دا اعتبار او اعتماد چې کرګي په یو تعداد خلکو درلوده هغه د ولس د استازو د اعتبار وړ خلک نه وو. نو دلته یو اختلاف د سلیقې نه، د اختلاف د تشخیص د شخصیتونو مطرح ده د ولس د استازو لخوا او د ښاغلي کرګي لخوا. یقینا ښاغلي کرګي به ډېر مجبوره وو چې یو تعداد هلته ولو د خوښه وه کنه وه د بعضي معاملو په اساس د ونډې په اساس شریک کی چې د خپل به سابقان په کې شریک نه و او تشخیص مې شریک نه و. خو په هر صورت اوس کرزي صاحب ته بیا میدان پراخ دی چې د څنګه خپل اس بیا ځلی.
که څه هم د ښاغلي کرزي ځینې سیالان د نوې کابینې د ډېرې برخې رات د ولسمشر لپاره یوه لویه ضربه ګڼي، خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې ولسمشر پوهېده چې دا کاندید وزیران به د ولسي جرګې لخوا رد شي. وحید مجدا له همدې ډلې کارپوهانو دی چې فکر کوي د نوې کابینې د ډېر شمېر غړو پرات کې مهم عنصر د ولسي جرګې پر روانو انتخاباتو کې د ملت د استازو د اعتبار ساتل و، نه د ولسمشر د اعتبار له منځه وړل.
زه فکر کوم چې پارلمان په داسې یو شرایطو کې داسې یو تصمیم ونیو چې پخوا هم د جمهور رئیس لخوا د هغوی فیصلې ګواښ شوي و، تر ګواښ لاندې و. مثلا یو وزیر چې خارجه چارو وزیر بوده پارلمان فرات شو، جمهور رئیس دا خبره ونه منله. نو داسې یو فرصت پارلمان ته هم برابر شو چې تقریبا همدغه کار دې کار سره جمهور رئیس ته ضربه وارد کړي. خو په هر حال داسې باور هم لرم چې راتلونکي کال انتخابات دی، د پارلماني انتخابات، او دا استازي داسې فکر کاوه چې په دغه یو شرایطو کې کدي داسې یو انقلابي اقدام وکړي نو په نتیجه کې خلک دې ته بیا رای ورکړي. زه فکر کوم چې حامد کرزي هم یو صفه دې کې صدمه لیدلی ده، خو په ځینو مواردو کې داسې ویلی شو چې په خپل حامد کرزي هم په دې مطمئن و چې دا کسان ځینې کسان چې معرفي شوي دي دوی د خلکو رای نشي ګټلی.
د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل حکومت د ولسی جرګې د پریکړې درناوی کوي او ولسمشر به د حکومت په تشکیلاتو کې له بدلونونو وروسته د کابینې نوې ترکیب د تایید رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. ښاغلی عمر زیاته کړه چې د کابینې په نوې ترکیب کې ښایي نوي وزیران هم شامل وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آیډه د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د ولسو غړو رادیدل په اوسنیو سختو شرایطو کې د دې هیواد لپاره یو سیاسي پشاته ګوباله. کای آیډه وویل د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د زیات شمېر غړو رادیدل په افغانستان کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د یو اغیزمن حکومت رامنځته کولو هڅو ته خنډ جوړول دي. خو د افغان ولسمشر حامد کرزي وایاند وحید عمر بیا وویل چې دا د ډیموکراسۍ ښکلا ده او افغانستان ډیموکراسي تجربه کوي. د چهارشنبه په ورځ ولسي جرګې له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه وکړه چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې د پاتې 13 وزارتونو لپاره د وړتیا له معیار سره برابرې نوې څېرې ور وپیژني. د افغانستان د ولسي جرګې منشي عبدالستار خواسي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل ولسي جرګه به د خپلو کورنیو دندو د اصولو له مخې هغو کسانو ته په عین وزارتخانو کې د تایید رایه ورنکړي چې تیر ځل یې له ولسي جرګې څخه د باور رایه نه دي ترلاسه کړي. ښاغلي خواسي وویل که څه هم بل پوسټ ته د رد شویو وزیرانو نومول د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي، خو که وزیران بیا هم د وړتیا له مخې دوی ته ور ونه پیژندل شي د ولسي جرګې د باور رایه به ترلاسه نه کړي.
اصول په ولسی جرګه کې دا دي چې که یو وزیر رد شي په عین پوست کې ولسمشر نسي کولی چې هغه موږ ته معرفي کړي او موږ حاضر نه یو چې هغه ته رایه ورکړو. اما که چېرته جمهور رئیس بیا رد شوی وزیر کوم بل پوست کې معرفي کړي، هغه د ده صلاحیت دی چې معرفي کړي. اما ولسی جرګه به بیا د خپل قضاوت لري په اساس هغه معیارونو چې دیانت، صداقت، تخصص، تعهد دی. ولسی جرګې وکیلان به حاضر چې هغو ته د اعتماد رایه ورکړي. که چېرته همدا معیارونه پوره نه وي نو طبیعي ده چې بیا به د رد رایې سره مخامخ کیږي او بیا به د تایید رایه نه شي ترلاسه کولی.
د حقوقي چارو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې ولسمشر حامد کرزی باید د کابینې په نوي لست کې نوې څېرې او وړ کسان ولسی جرګې ته ور وپیژني. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپای له ولسمشر کرزی څخه غواړي چې ولسی جرګې ته د مسلکي وزیران ور وپیژني.
پروفیشنلز معرفي کا، لایق خلک معرفي کا، وطن تباه ده چې آباد شي. په هر رشته کې دا د قمندانانو، دا د کریمینل افوارو، دا د خلک معرفي کوه. د مندګانې
تکل شوی ده چې د پاتې وزارتونو لپاره نومول شوی وزیران د باور رایه د ترلاسه کولو لپاره د روانې شنبه په ورځ ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. ولسی جرګه به د ولسمشر حامد کرزي د نوي فرمان له مخې د خپلو ژمنیو رخصتیو په لړ کې بیا سره راټول او نوي ورپیژندل شوی وزیرانو ته به د باور رایه ورکړي. جمال سعید په جرمنی کې میشت افغان چې له افغان ماشومانو سره له یو کال راهیسې د مرستو لړۍ پیل کړې په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو شخصیت دی. سعید په جرمنی کې په یو نوي جوړه شوې مرستندویه ټولنه کې کار کوي او په دې لړ کې له افغان ماشومانو سره په طبي برخو کې وړیا مرستې پیل کړي. د مرستندویه ټولنه د خپلو مرستو په لړ کې د افغان جراح ډاکترانو د روزنې په مقصد له جرمني څخه د زړه او هډوکو متخصص جراحان د دوه یا درې اونیزې دورې لپاره افغانستان ته استوي او له افغانستانه هم د روزنې لپاره ډاکتران جرمني ته راولي. جمال سعید د خپلې ټولنې د فعالیتونو په اړه معلومات راکړل.
پروفیسورای بسیار برجسته و بسیار مشهور آلمان، به طور مثال پروفیسور زاسه، یکی از کرانترین
د جرمنی ډیر مهم او مشهور پروفیسوران د بیلګې په توګه پروفیسور زاسا چې د هانور د پانتون له لوی پروفیسورانو څخه دی او هلته تدریس هم کوي د هر کال افغانستان ته ځي. موږ هر کال افغانستان ته د ډاکټرانو څلور ډلې استو. هلته د دوه درې اونیو پاتې کېدو په ترڅ کې هڅه کوي چې د ناروغو ماشومانو درملنه وکړي. هر هغه ماشوم چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وي او دا ډاکټران تایید کړي نو هغه د همدې خیریه ټولنې په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره راولو. په دې کې هر ډول ناروغان وي، خو ډېرې د زړه ناروغان دي. یو شمېر کوچنیان له میاندو د زړه د ناروغیو سره پیدا شوي. په دې کې ځینې داسې ماشومان هم وي چې په پیښو کې ټپیان شوي وي او د بدن ځینې غړي زیانمن شوي وي.
په افغانستان کې دننه د زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو پر علاج سربیره د ټولنه هغه ماشومان چې په هیواد کې دننه د علاج امکان نه وي جرمني طبيعي. جمال سعید له همدې ډلې څخه یو ماشوم له نږدې یو نیم کال راهیسې په خپل کور کې ساتلی او هغې ته یې د خپلې لور حیثیت ورکړی. دا ماشومه بصیره نومیږي، د کندز ولایت د خانآباد ولسوالۍ ده او په یو پیښه کې سخته سوځېدلې وه، خو د دې ټولنې په مرسته اوس رکه روغه ده.
بصیره دخترکه از کندز شش ساله بود که سخته بود بودی در شفاخانه اساکر آلمانی.
بسیره در کندوز یوان جلیده. شپک کل نوچ سوزیدلی و بیایی پا کندوز که در آلمانی سرتیر رو روختون تا ولی و. حالتا یه چلور میشتی در ملن شوی و بیایی لما سر علی که ونی ولی چی در دین جلی نور تا داوی دلتا ممکنه نده. نموک جرمنی تا در نور در ملن لپار را وستله. دا چې ډیر سوزیدلې وه وضعیت یې ډیر خراب و. ما پریکړه وکړه چې په خپل کور کې یې وساتم او دلته اوس له موږ سره په یو کور کې زما د اولادونو په څیر ژوند کوي. اوس یې روغتیایي حالات ډیر ښه شوی. اصلا نه معلومیږي چې دومره سخته به سوزیدلې وي. اوس ښوونځي ته ځي، د الماني ژبې د زده کړې یو کورس یې ولوست او اوس په پوره شوق او علاقه په اول ټولګي کې زده کړې کوي. زه چې څه موده مخکې افغانستان ته تللی وم، له ماما سره یې مخ شوم. هغه ته مې د بصري عکسونه وښودل، ډیر خوشحاله شوم.
عکسایشو برده بودم برای او عکسها را دید و بسیار خوش شد. و
جمال سعید وای د دوی د پروژو یو مقصد دا چې افغان ډاکتران داسې وروزی چې په 2000 کال کې له بهرنۍ مرستې پرته په مستقل ډول کار وکړای شي. لکه غلی سعید څخه مې پوښتنه وکړه چې د ازادۍ راډیو د دې اونۍ د شخصیت په توګه څه احساس کوي.
ما فکر میکنم کاری که ما میکنیم اندک است، کاری هست که خوب به فکر بردم.
زه فکر کوم هغه څه چې موږ یې کوو د افغانستان د خلکو لپاره یو وړو کې کار دی، خو د افغانانو په فکر کې یو. ډیر لوی شخصیتونه شته چې په افغانستان کې کار کوي. نو خدای دې ماته توفیق راکړي چې په دې برخه کې خپل مسولیت په سمه توګه ترسره کړی شم. کله چې راته زنګ ووهل شو چې ته د ازادۍ راډیو د اونۍ د شخصیت په توګه غوره شوی، د خوشحالۍ اوښکې مې په سترګو کې راغلې او د هغو کسانو په حال مې هم وژړل چې دننه په افغانستان کې کار او خدمت کوي. په دې ویاړم چې د خپلو خلکو لپاره یو څه ترسره کوم او دا راته د خوشحالۍ ځای ده چې له خپلو خلکو سره مرسته وکړی شم.
د جمال سعید په وینا د دوی مرستندوی ټولنې د خپل تاسیس له نیټې پر اوروسته تیر یو کال کې د نږدې 3000 ماشومانو علاج کړی. د جرمني ډاکټرانو څلور ډلې افغانستان ته بیولي، څو هلته افغان جراحان وروزي او 14 تنه هغه ماشومان یې جرمني ته بیولي چې په هیواد کې دننه یې علاج ممکن نه و. د ازادۍ راډیو د دیوانی شخصیت په جرمني کې میشت افغان جمال سعید همدارس په پام کې لري چې په 2010 کال کې د خپلې ټولنې له لارې څلور افغان ډاکتران د یوې تعلیمي دورې لپاره جرمني ته راوبولي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.